لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د انکار دریز یو تکتیکی اقدام دی، د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. بریتانیا وایي د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. او ترکیې او اروپایي ټولنې د هغه احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیې ته ستنېږي موافقه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې پر روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان دوه لارې لري، یا به د افغانانو پر ضد د خپل هیواد بې‌ثباتۍ ته دوام ورکوي، یا به د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره د خپلواک او یو موټی افغانستان له نظام سره یو ځای کیږي. کیربي زیاته کړه چې که د سولې خبرې پیل نه شي، امریکایي او افغان ځواکونه به دې ته اړ شي چې پر روان پسرلي او اوړي کې چې د جګړې فصل دی ځان جګړو ته چمتو کړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیره اونۍ په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په یو بیان کې په دې خبرو کې ګډون رد کړ او د خبرو د پیل لپاره یور بیا پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپړی چارواکي د طالبانو ورستای اعلان یو تکتیکی اقدام بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
نو وسوم دغه پروسې ته موږ خوشبینه یو او امیدوار یو چې دغه پروسه به هغه نتایج چې د افغانستان ولس توقع لري هغه ته ورسیږي.
له ښاغلي خلیل کرزي سره په ګډه خبري غونډه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. بریتانیا وایي د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې پروګرام هدف د سوداګرو افغان ښځو ملاتړ یاد کړ.
د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې زه خوشحاله یم چې اعلان کړم موږ د افغانستان د مالی وزارت، آغا خان بنسټ او د زردوزی د غیر حکومتي موسسې سره په ګډه د سوداګرو ښځو د ملاتړ او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو کاري ملي پلان د رامنځته کولو په هدف $1,200,000 برابروو.
په افغانستان کې که څه هم په وروستۍ لسیزه کې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو د ښځو د حقونو فعالانې وایي لا هم باید ډیر کار ترسره شي څو ډیری افغان ښځې له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي. ترکیه اروپایي ټولنې د هغه احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیه ته ستنېږي موافقه کړې. د دواړو لورو چارواکو ویلي دي چې په دې اړه وروستۍ موافقه به د روانې مارچ میاشتې د 12مې په سرمشریزه کې لاسلیک شي. په دې اړه پرون په بروکسل کې له اوږدو خبرو وروسته اروپایي مشرانو د غونډې په وروستۍ شیبه کې د ترکیې طرحه چې له مخې د غیر قانوني کډوال په خپله خاوره کې خوندي کوي ومنله. د یونان صدر اعظم الکس چپرایس وویل حقیقت دا ده چې ترکیه دې غونډې ته له داسې یوې په زړه پورې طرحې سره راغلې وه چې ټول یې حیران کړل. د جرمني او بریتانیا صدر اعظمانو انګیلا میرکل او ډیوډ کامیرون، د اروپایي ټولنې مشر ژان کلود یونکر او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوکس هم د ترکیې طرحه یو ښه پرمختګ وبالو، خو ویویل چې پر جزئیاتو یې باید نور کار هم وشي. ترکیه اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې د مالی مرستو او ډیرو امتیازونو په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د روان بهیر د کمولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. ځینې ډیپلوماټان وایي انخري د هغو 3 میلیارد یورو 2 چنده غوښتي چې په تېر نومبر میاشت کې اروپایي ټولنې ورته منلی وو څو سوري کډوال په ترکیه کې وپالي. د تونس حکومت وایي چې له لیبیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د دولتي ځواکونو او افراطي وسلوادو ډلو په جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل سوي دي. د تونس صدر اعظم په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپره شوه وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو غوښتل چې د دې حملې په نتیجه کې په دې سرحدي سیمه کې ځان ته یوه اډه جوړه کړي. پر بنګردان ښار پرونۍ حمله سهار وختي پیل شوه او تر ماښامه یې دوام وکړ چې په نتیجه کې د لیبیا او تونس سرحد بند شو. د تونس ولسمشر هم پرون وویل د داعش وسلوالو غوښتل دا سیمه له برید وروسته ونیسي او د نوي امارت جوړېدل پکې اعلان کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکو موګرنی وایي دا حمله تونس ته د متوجه ګواښونو جدیت ښیي. د باراک اوباما اداره وایي د هغه راپور خپرېدو ته چمتووالی نیسي چې د 2009 میلادي کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په بمباریو او د ترهګرۍ پر ضد بریدونو کې څومره کسان وژل سوي دي. په دې اړه د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ اعلان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د دې لانجمن پروګرام د پټ ساتلو یو مورد کم کړ. له ترهګرۍ سره د مبارزې او کورنۍ امنیت په برخو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکاره لیزا موناکو وایي په دې اړه به په راتلونکو اونیو کې ارزیابي خپره شي خو نوموړی دقیقه نیټه نه ده ښودلې. نوموړی دا له امریکا څخه بهر د امریکا د اقداماتو د شفافیت په برخه کې د اوباما د ادارې د تعهد یوه برخه وبلله او وایي هغه سیمې به چیرې چې امریکا د جګړې اعلان نه دی کړی په دې راپور کې شاملې وي لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلوماتو کې پر شفافیت ټینګار کړی. پینټاګون پرون وویل په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو د روزنې پر یو کم هوایي برید کړی چې پکې د دې ترهګرې ډلې 150 کسان وژل سوي دي. د پینټاګون ویان جیپ ډیویس وویل په دې برید کې چې د مارچ د 5 نیټې په شپه شوی څو بې پیلوټ الوتکو برخه درلودله چې د وسلوالو د روزنې په دې کمپ یې توغندي ویشتي. هغه کمپ چې په دې برید کې په نښه شوی د سومالیا د پایتخت موګادیشو شمال ته 200 کیلومتره لرې پروت دی. ډیویس وویل امریکایي استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې دا ډله د یو لړ پراخو بریدونو چمتووالی نیسي چې په سومالیا کې د امریکا او افریقایي ټولنې ځواکونو ته ګواښ پېښ کړی وو. سره له دې چې د الشباب وسلواله ډله د سومالیا له ډیرو ښارونو ایستل شوې ده خو بیا هم دا ډله د افریقا په ختیځ کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکوي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ راډیو .com او آزادۍ راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو و باورئ چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستی اعلان تکتیکی اقدام بولی. د چین د حکومت یو مقام ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. لویا څارنوالي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد د نږدې 10,000 قضیو د ثبت خبر ورکوي خو فعالان پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د حکومت اقدامات ټول فرمایشي دي.
یوازې تر مجللو دفاترو پورې منحصر و، اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه دی لیدل سر.
بیشی عمومی پالیسی د دولت دغه سی ده چې هغه ظلمونه چې د یوې ښځې باندې کیږي هغوی ذهنن بالکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
نور راپورونه هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغو بېوزلو کونډو میرمنو سره د زړه خواله کړې چې کوچني ماشومان یې کار کولو ته مجبور دي.
ما سره درمه دغه زوی نه دیارلس کلنه د دا سړي زګم کشمش پاکې دوته کړې 50 کړې چې دا ډېر زور وایي 100 روپۍ دا نوکانو لاسونه یې ټولې غوښې پاکې توره ته بیا وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره د نیمه نړۍ اوریدل هم مهروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خبريږي. یو جکپورای افغان مقام وایي حکومت له حمله وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د سولې د خبرو په اړه د طالبانو انکار یو تکتیکی اقدام وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او ویل له دې بهیر سره یو میلیون څلور سوه زره ډالر مرسته کوي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبرې ولې وسنډېدي وویل:
موږ بېرته هغه برنامه چې لرو هغه برنامې ته ادامه ورکو او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبې په ورځ طالبانو په یوې خبرپاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل او وی ویل سو چې د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلي نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبري شوې ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډله سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونی په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې ویل دا خبرې اترې ځنډېدلې. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاښ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کېدو وروسته وسنډېدې.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستی انکار تکتیکي اقدام دی. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله څرګنده کړې. هنګ لی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم لوری دی او چین هیله لري چې د افغانستان د جګړې ټول ښکېل لوري باید یو ځای کار د یو بل اندېښنو ته پاملرنه او د مذاکراتو د بیا پیل لپاره هڅې وکړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
چین وایي هیله لري چې افغان حکومت، طالبان او همداراز د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل لوري به هڅې وکړي چې ژر تر ژره د سولې مذاکرات بیا پیل سي. د سینهوا خبري اجانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګلی پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د همداراز زیاته کړه د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو مذاکراتو ته لاره پرانستلو په خاطر د اړینو شرایطو غوره کولو لپاره هڅې کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. هنګلی د خبرو په دوام کې وویل طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یوه مهمه برخه دي او چین هیله لري چې ټول لوري به د یو بل اندېښنو ته پام وکړي او یو ځای به کار وکړي او همداراز به د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په اړه ویلي چې د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې چې یو اړخ چین هم دی د څلور اړخیزې غونډې په څلور څلورمه ناسته کې چې په کابل کې وسوه ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات شایي د مارچ میاشتې په لومړیو کې پیل سي. خو د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د شنبې په ورځ په یوه خپره کړې اعلامیه کې په دغو مذاکراتو کې برخه اخیستل رد کړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی وایي هیواد یې آماده دی چې د افغانستان حاکمیت ته په احترام سره او د ښکېلو خواوو غوښتنې ته په کتو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو په برخه کې یو رغند رول ولوبوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړي چې اکثرو ته یې رسیدګي هم شوې ده. د لویې څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ښځو په وړاندې د تشدد قضیې په جدیت سره څېړل کېږي، خو د ښځو د یو شمېر حقونو یو شمېر فعالانې وایي حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې محافظه کارانه چلند کوي او پر واقعیتونو سترګې پټوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال روحله انوري راپور راکوي.
د څارنوالي مسولین په داسې حال کې ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په اړه خبرې کوي چې خلک وایي په عدلي ارګانونو کې د فساد موجودیت د قانون نه پلي کولو او نورو ستونزو له امله د هرې ورځې په تیرېدو پر ښځو د زور زیاتي کچه لوړه شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په خاطر هڅې پیل کړې او د دې لپاره یې هر ولایت کې ځانګړې څانګې ایجاد کړې چې تر اوسه زیاتې لاسته راوړنې لري.
اداره لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان در طول مدت 6 سال گذشته در حدود
افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ په تیرو شپږو کالو کې د ښځو په وړاندې د ترسره شوي زور زیاتي 9,502 قضیې ثبت کړي دي چې له دې څخه 828 قضیې د قتل، 2,453 قضیې د جنسي تیری، سلی د ماشومانو د سختولو، 15 د ښځو د اختطاف او نورې پاتې د وهلو، ټکولو، په زور او په کم عمر کې د نجونو ورکولو قضیې شامل دي چې د تحقیق او عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي. عزیزي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه هم د پرمختګونو خبره وکړه. نوموړي وویل د میرمن فرخوندې د دوسیې تحقیقات د لوی څارنوالۍ لخوا بشپړ شوي دي. د قضایي فیصلې دپاره محکمې ته لیږل شوي چې دوه ورځې وړاندې یا د دوسیه نهایي شوي چې په قتل کې شریکو 13 کسانو ته د محکمې لخوا سزا اورول شوې ده. په همدې حال کې د ښځو یو شمیر فعالانی بیا وایي چې لویه څارنوالي له حقیقتونو سترګې پټوي او عدلي او قضایي ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لازمه رسیدګي نه کوي. د ښځو فعالې غوټۍ صاحبیان ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
سرانه نمیشه محافظه کاری کوي، خپل روابطو ته زیاد ترجیح ورکوي نسبت به ضوابطو، خپل مسئولیت بالکل نه ادا کوي. بشي عمومي پالیسی د دولت دغه سیده چې زینن بالکل آماده نه دي چې کوم مثبت تغییرات ولدي، مخصوصا هغه تاوتریخواله یا هغه جنسي تیری چې کیږي، هغه ظلمونه چې دی وي خزري باندې کیږي، هغوی زینن بالکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
خلک وایي په ولایتونو او مرکز کې د ښځو په وړاندې ډیره زور زیاتې د زورواکو او مالدارو لخوا ترسره کیږي چې څارنوالي او نور اړوند ارګانونه یې په نیولو او هغوی ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان بیا وایي د دوی په وړاندې زورواکي، مالدار او غریب یو شان دي او هیچا سره توپیری چلند نه کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منع قانون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی او حکومت د همدغه قانون له مخې اجرات کوي. روح الله انوري، ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي په خپلو څرګندونو کې همداراز د فرخوندې د قضیې یادونه هم کړې وه. لویه څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې د قضیې په اړه څېړنې بشپړې شوې او په دې برخه کې محکمې خپله وروستۍ پریکړه هم صادره کړې ده. د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخنده په ناحقه د پاک قرآن د پانو په سوځولو تورنه کړې وه. سترې محکمې همداراز په دې قضیه کې د 12 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 10 کلونو تر 40 کلونو پورې د بند سزاوې تایید کړې. د عفو نړیوال سازمان په افغانستان د محکمې دا حکم غیر عادلانه بللی. د عفو په نړیوال سازمان کې افغان څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د هغو کسانو ته چې د فرخوندې په قضیه کې په لاس لرلو تورن و یو شمېر ته یې برات ورکړل شوی. سلطان محمد سرور له میرمن مصدق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د افغانستان د سترې محکمې له پرېکړې وروسته دا څه فکر کوي چې آیا د فرخوندې په قضیه کې عدالت پر ځای شوی؟
متاسفانه مونږ نشو ویلی چې د دې قضیې نه عدالت تحقق موندلی. د دې په خاطر چې نه یوازې ټول اشخاص چې په دې قضیه کې دخیل وو او متهمان وو د قانون منګلو ته نه دي سپارلی، او همدارنګه هغه پولیس افسران چې حادثه په ساحه کې موجود وي او دوی نه یوازې د فرخوندې د تحفظ نه دي کړی، او همدارنګه دوی د هغه خلکو مدد هم کړی دی چې فرخونده ته د دوی لاس ته وسپارل او دا د فرخونده د قتل د سبب نه ګرځېدل. د دې په خاطر مونږ فکر کوو چې متاسفانه عدالت د دې قضیې نه ترسره نه دی شوی.
آیا د عفو نړیوال سازمان د دغې قضیې په جریان کې د افغانستان له دولت سره تخنیکي مرستې وړاندیز کړی و که نه چې په دې قضیه کې ورسره مرسته وکړي؟
نه، مونږ کوم داسې وړاندیز نه دی کړی، مګر زموږ چې د سرمنشي عمومي دی دا هغه میټینګونه چې د ولسمشر اشرف غني احمدزی سره او همدارنګه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره درلود. د فرخنده قضیه او د دې عدالت یو برخې د دې میټینګونه وو چې دوی سره شریک شوی وو، او زموږ نگرانی او هغه اندېښنې چې موږ درلود موږ دوی سره شریک وو، مګر موږ داسې کوم پیشنهاد یا وړاندیز نه دی کړی چې موږ د دې تحقیقاتو باید یو برخه وو.
میرمن مصدق، د فرخوندې قضیه خصوصا د ښځو د حقوقو په قضیه کې په یوه محوري مسأله باندې تبدیل شوې ده، تاسو څه فکر کوئ چې دغه قضیه څرنګه وڅېړل شوه او کوم احکام چې صادر شول د دې په رڼا کې به د ښځو د حقوقو په تامین کې مرسته وکړي که نه دغه احکام او دغه قضایي چلند؟
متاسفانه نه، ځکه چې ما اول هم تاسو ته وویل چې متاسفانه ټول متهم اشخاص د دې قضیه کې محاکمه نه دي شوې، او دوهمه مسله دا ده چې متاسفانه د دې قضیې بعد نه هم نور داسې تاوتریخوالی قضایا او پیښ شوې په افغانستان کې چې ښځې پکې قرباني شوې ده، مګر متاسفانه د محکمې او د عدلي او قضایي سیستم داسې یو تصمیم نه دی واخیستل چې عدالت تامین شي. د مثال په توګه د غور په ولایت یا د غزنی په ولایت چې هغه ښځې چې د ملای عام په شلاخونه یا دورې چې وهل شوی وو د استیناف د محکمې قاضي په امر کې، دا قاضیګان هیڅ وخت د دولت لخوا کوم د دوی نه کوم پوښتنه نه دي شوې ده، دوی مؤاخذه نه دي شوې ده، او دوی د خپل سزا دوی نه دي لیدلی، ځکه چې دوی یو غیر قانوني حکم ترسره کړی وو، او د دې غیر قانوني حکم باید دوی کوم سزا ورکړ شوی وو چې متاسفانه نه دي ترسره شوی. خو د دې په خاطر زه فکر نه کوم چې د دې قضیې باطنه کوم تغییرات رامنځته شي یا کوم تغییرات به راځي تر هغه وخت پورې چې یو سیاسي تمایل او همدارنګه یو آگاهي د قانون دپاره په ټول افغانستان کې همدارنګه زموږ د عدلي او قضایي سیستم کې رامنځته نه شي.
د عفو په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي حوریه مصدق وه چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د قضیې د فرخوندې په قضیه کې د محکمې پر حکم خبرې کولې. د ملي سبا ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره لازم کار نه دی شوی. دا څرګندونې د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل پرون د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځنې پر مهال په یوه غونډه کې وکړې. د وویل افغان میرمنو ته پکار ده چې د خپلو حقونو د تثبیتولو لپاره اصولي مبارزه وکړي. همداراز د ولسي جرګې ځینو غړو وویل د افغان میرمنو پر وړاندې تبعیض باید ختم او د اسلام او د مدني اصول سره سم حقونه باید ورکړل شي. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند هم ورغلی و.
د افغانستان د ملي ثبات بنسټ وایي کومې مرستې چې د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب په نامه له افغان حکومت او په دې لاره کې له مختلفو ټولنو سره شوي پر ځای نه دي لګېدلې. دا خبره د دې بنسټ مشر ضیا الحق امرخیل د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د دوی لخوا په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی امرخیل وویل د ښځو د حقونو خوندیتوب د هیواد د ټولو ښځو حق دی او حکومت مکلف دی چې دغه حق له قانون سره سم ادا کړي.
د 2001 څخه تر اوسه پورې دغه ورځ نمایشي لمانځل کیږي. دو میلیاردونو ډالر د مملکت سره مرسته وسوه، اما نن هم د افغانانو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل کیږي. یا منابعو څخه حکمرانانو په سم شکل استفاده ونه کړه. هغه هادونه چې په دې برخه کې کار کول یوازې تر مجللو دفاتر پورې منحصر و، اما د افغاني خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه دی لیدل سوی.
خاغلی امرخیل وویل په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په نامه له کلونو کلونو راهیسې د ناستو پروګرامونو شاهد دی، خو کابل ټول هیواد نه دی. د وویل اوس مهال د هیواد په ولایتونو، ولسوالیو، لرې پرتو سیمو کې اکثره ښځې له ډېرو ابتدایي حقونو او خدماتو څخه بې برخې دي. د پر حکومت او د ښځو د حقونو په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې د ښځو د حقونو په نامه دی له مرستو ناوړه ګټه نه اخلي. د ناستې ویناوال وویل نه یوازې دا چې د افغانستان اکثره مېرمنې له مدني حقونو بې برخې دي، په کورنۍ او ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله په مختلفو بڼو شکنجه کیږي هم. ویناوالو دا هم وویل چې د افغانستان ښځې او نجونه کله کله له ثبوته پرته تورنیږي او د سنګسار سزا ویني. په جوړې ناسته کې د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل وویل چې اسلام تعلیم پر ښځه او نارینه فرض کړی او هغه څوک چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي په حقیقت کې ګناه کوي.
اگر امروز 95% زن افغان از خشونت‌های مختلف
داوی کنن افغان مرمنی 95% تاوتریخوال زغمی علت داده چی اقتصادی استقلال نلری او نارینه تا اړی دی. په دې برخه کې نارینه هم مسئولیت لري. کنن د هیواد 8% نجونی بی سواد دی، لامل نارینه دی. اسلام پر ښځه او نارینه د علم زده کړه فرض کړي، خو نن د افغان غیرت دا دی چې لوري بی سواد وي.
لکن غیرت مرد افغان هم که دخترش بی سواد است.
د ناستې ویناوالو له دیني عالمانو هم وغوښتل چې په خپلو تبلیغاتو کې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه بیان کړي.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجونه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د مارچ 8 یا د ښځې نړیوالې ورځې او په همدې مناسبت د ښځو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ځمکنۍ پرښتې د اور پر ځمکه. په مطلب کې راغلی چې د مارچ 8 د نړۍ له ښځو سره د پیوستون او د ښځو په وړاندې د تبعیض خلاف د مبارزې ورځ ده او هدف یې دا دی چې د نړۍ په کچه باید ښځې باوقاره او له شرافته ډاک ژوند ولري. د مطلب لیکوال ویلي دا مهال د افغانستان په ښار او کلیوالي سیمو کې میلیونونه ښځې له خپلو حقونو برخمنې نه دي او زور زیاتی ورسره کیږي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې لسګونه د ښځو په نوم مدافع بنسټونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له نړیوالو پیسې اخلي، خو له دې سره سره بیا هم ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ښځې نړیواله ورځ که د پروژې ښځو نړیواله ورځ. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې یوازې هغه ښځې دا ورځ لمانځي چې په بېلابېلو نومونو یې پروژې اخیستي او نورې ښځې له دې ورځې خبرې نه دي او یا هم د خپلو همقشرو له لاسه غږ نشي اوچتولی. د سرمقالې لیکوال ویلي په لرو پرتو سیمو کې ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي او تش په نامه د ښځو او بشري حقونو ریاستونو ورته بنسټیز کارونه نه دي کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ښځو حقونه پروژې او مخته پراته خنډونه. په سرمقاله کې راغلي چې افغان میرمنو په یو شمېر برخو کې پرمختګونه کړي، خو لا هم په هیواد کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د سرمقاله لیکوال ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه تل سیاسي شوي او د یوې پروژې په توګه چلند ورسره شوی دی. د ښځې د نړیوال ورځ لمانځل او په افغانستان کې ښکاره سرغړونه، دا د افغانستان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې سیاستوال هر ځل د ښځو د حقونو د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې بیا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او د دفاع لپاره یې لازم غږ نه پورته کېږي.
لس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې پر روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپوړي چارواکي د طالبانو وروستی اعلان یو تکتیکي اقدام بللی چې د سولې پروسې سره خبرو ته نه حاضرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالف دی، خو د فرخوندي په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. بریتانیا وایي له څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. ترکیه اروپایي ټولنې د هغې احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیې ته ستنېږي موافقه کړې. د تونس حکومت وایي چې له لیبیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د دولتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ډلو په جګړه کې لږ تر لږه 53 کسان وژل سوي. او د باراک اوباما اداره وایي د هغه راپورونو خپرېدو ته چمتووالی نیسي چې له 2009 میلادي کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بیپیلوټو الوتکو په بمباریو او د ترهګرۍ پر ضد بریدونو کې څومره کسان وژل سوي دي.
بیا هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په موضوع کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې سارایي محکمې ډېرې شوي. افغان حکومت، دینی عالمان او خلک په دې اړه څه وایي؟ د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې ډیری دا صحرایي محاکمې په ناامنه سیمو کې ظاهرا د ناموسي او جرمي تورونو د حل په مقصد ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم ساپی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د صحرایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د صحرایي محکمو په لسګونه قضیې چې تر ډیره د قومي سپینګیرو لخوا یې مشري شوې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله صحرایي محکمې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د خزینو د څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره دغه پیښې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ترسره شوې دي. دا وایي په تیر یو کال کې صحرایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا غیر قانوني او خپل سر ترسره شوي شاوخوا 15 قضیې وې. قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلې خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي وو چې په روان کال کې د صحرایي محکمو شاوخوا یو لسپیخي له دوی سره د سرپل او جوزجان ولایتونو نه ثبت شوې دي. که څه هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوند ادارو سره دقیق ارقام نشته، خو په دې وروستیو کې د فرخوندي او رخشانی قضیه هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. صحرایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بیل دي چې له هغه څخه د پښتنو او سیړنو مرحله وپوښتل شي په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو تر سره کیدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامنی او د قانون نه حاکمیت ده. له بلې خوا راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه څه دي چې عام خلک دې ته اړ باسي تر څو صحرایي محکمو ته مخه کړي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې دوی هر کال په زرګونه دوسیې سیړلې دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي دی وایي تر دې دمه مو 15,500 جزایي او عادي جرمي فیصلې کړي دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوان نور مهم د کورني بهرني او عامه امنیت ضد په برخه کې فیصلې کړي وي. که چیرې محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه له کومه راغله؟ د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمې د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف ګڼي او وایي چې دغه ډول محکمې په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه، په اړه مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي، تمام علماي دین،
دی وایي ټول اسلامي کتابونه، دینی علما او هر هغه څوک چې اسلامي او دینی مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پوښتنه کوله، څېړنه یې کوله او دا یې مردود ګڼله. دغه دینی علما همداراز وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیولی شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یوه پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولی چې هغه تطبیق کړي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو پای ته راورسېدو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ هم په څو شیبو کې خپریږي، خو له هغه مخکې تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړی تور یونیفورم یا لباس بدلیږي، ځکه چې
تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی. د دې تور رنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ
کېږو. ګرد ډېر سر نیسي، دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدل.
په دې اړه زموږ په څو جوړو کړو خپرونو کې د مسؤولو ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر را سره شریک کړی و.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو، خصوصا د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ اوس داسې اوازې شته چې پسرلي ته به د نجونو دغه تور یونیفورم په کوم بل مناسب رنګ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظره رښتیا هم تور لباس کومه برتري لري او که نه؟ نننۍ تاندې څانګې که واورې همزولو، نو له دې هر څه خبرېدلی شئ. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیره ولایتونو یو شمیر زده کوونکو نجونو د خپلو ښوونځیو له تور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپلې نیوکې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو له دې خاصې خپرونې یعنی تاندې څانګې سره شریکې کړې وې. له نورو خبرو وړاندې د دوی غوښتنې او شکایتونه اورو.
زه کندهار ښار د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار ښار ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار له نهمې دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکې غوندې وي، بیا به ملک زره ښه وو کنه، ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. او ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنې کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کال اخته شوی وم.
ما نوم همایره د دیوالې سي د لسم ټولګي زده کوونکی. خبره د اقتصاد د باز نور موضوعګان دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغنو. اوس کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
میرخسر ساحل جودا تور کالی خدا یو طرف چې دا ډیر سنگینه کالی دی خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډیر زر نیسی دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي ټیکری سپین سم دی
دوستانو په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړۍ خپرونه کې د هیلې احادي په نوم یوې پیغلې راته ویلي و چې تور رنګ د پوستکي تر څنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا توان لري بعضې داسې خویندې شته حتی هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي ډېرې خویندې دي دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي ځکه چې په دري کې متل دی وایي زیبایي د سادګۍ
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنګ د اغیز په اړه پوښتلی و همزولو د ویلي وو
رنګ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ په استرس د وینې په فشار په ذهني تمرکز په عصبي سلولونو د سترګو په ستړیا په جسم په روان په احساسونو حتی په احساساتو د ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي تور رنګ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي یو ډول د نفرت رنګ ده تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي او کله غواړو چې د یوه ځوان استعداد د یوه ځوان وړتیا ته وده ورکړو نو موږ باید داسې یوه معنی ونه لرو لکه تور رنګ
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط څه راته ویلي دي د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاحکار ګلاغا احمدي
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري تر څو پورې موږ دغسې یو لباس دغسې یوه جامه خپلو زده کوونکو ته معرفي کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي
د 1992 کال د چنګاښ میاشت د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري ځینې بیا دا تاییدوي مختلف نور اقوال هم شته دي په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پنیول شوی کلي طور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی که چیرته مشکلات لري موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو اما اوس همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی
دوستانو موږ د مکتبي نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیستی و
د اوړي په موسم کې تور رنګ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي اکثره سپین رنګونه تیز رنګونه اغوندي هغه رنګونه چې په اوړي کې د صحت دپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه بس زه موافق چې دغه رنګ ته باید تغییر ورکړل شي که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي موږ به په ولسي جرګه کې په دیني او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل نه صحیح کارکوونکو نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه کسان ډېر ښکلي لباسونه دي له دوی نه ډېر رضایت نه درلوده ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکو ورسره په تکلیفېږي پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست ویارزوله په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته نه ده پرانیستل شوې جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ دو 2009 کال چې د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون آوازه خپره شوې څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به یې کله پرېکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپله د ښاغلي حقمل له خولې اورو، خو تر هغې مخکې له یوه افغان دینی عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم توره جامه یا لباس کوم ارزښت لري او کنه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل سوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي وي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول شي هیڅ مشکل نه لري.
ملګرو، د کابل پوهنتون یوې محصلې خپل نظر داسې را سره شریک کړی و چې زموږ اکثره کورنۍ غریبې دي او ګڼې یې دوه ځله څه چې یو ځل هم خپلو اولادونو ته د مکتب د ځانګړو کالیو د اخیستلو وس نه لري. نو که د مکتبي نجونو تور لباس بدلون کوي، باید په داسې وخت کې اعلان وشي چې داسې کورنۍ له دوه ځلي مصرفه وژغورل شي. د دې په قول،
زما په نظر ځکه چې ټول زده کوونکو د خپل یونیفورم ځان ته اخیستی دی، نو که اوس بدل سي دوی باندې به دو چند مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته سي هغوی حتی د خوړلو د سهار د ماښام نه لري. نو که چېرته دغه مسله چې ده راتلونکي کال کې د زمې نه اعلان وسي او دغه امر ورکړي، بیا به اقتصادي ستونزې به هم تر هغو نه نه وي.
اوس نو راځئ همزولو د نجونو ښوونځیو د تور یونیفورم د بدلون او یا نه بدلون په اړه د پوهنې وزارت نشراتو مسئول محمد کبیر حقمل خبری واورو. مرکه می ورسره کړی ده.
حقمل صاحب، د خونځیو د یونیفورم د بدلون خبره شوی و او اوس دغه سي ځینی اوازې شته دي د شاګردانو ترمنځ چې کالی بدلون کوي او هغه د حمل ته لږ وخت پاتې دی، نو دغه اوازې تر کومه حد رښتیا دي که یو اطمینان ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې هیڅ ډول تصمیم په دې چې نوی کال کې به زموږ زده کوونکي یا ښوونکي بیل یونیفورم لري نه دی نیول سوی. اما د دې لپاره چې په مختلفو وختونو کې رسنیو کارپوهانو نیوکې همداوي چې خصوصا د نجونو کالی تور دي په ګرمۍ کې دا کوي ها کوي، د پوهنې وزارت د جامو په لایحه یا د یونیفورم په لایحه کې بدلون راوست. دا لایحه دا د ستاسو تر مخ یخې ده په شپږو فصلونو او دولسو مادو کې نهایي سوې. یوه ډېره کلي لایحه ده، کلیوالو سیمو ته هم لباسونه په پام کې نیول سوي، ښاري سیمو ته هم په پام کې نیول سوي، د لومړنیو ټولګیو لپاره، د منځنیو ټولګیو لپاره او د لیسو لپاره، د ټولو لپاره مشخص رنګونه او مشخص ډول د کالیو په پام کې نیول سوي. حجاب باید محفوظ وي، د اسلام اصول باید محفوظ وي، بدن د جلی یا د هلک باید پکې پټ وي. خو دا موضوع لا هم نهایي نه ده، لا هم باید د معارف وزارت کې بحثونه ورباندې وسي او تر هغو بحثونو وروسته له ولسمشرۍ عالي مقام سره شریک سي، ځکه چې جمهور رئیس هم یو ځل په دې اړه لیوالتیا ښودلې وه چې دا لایحه دا وګوري، خپله د زده کوونکو او د ښوونکو د جامو په لایحې باندې یو فکر وکړي او وروسته لیغنه به اعلان سي. دا چې کله اعلان سوله هغه وخت عملي کیږي، نو د اوس لپاره د هیڅ څوک دا وضع هم نه خپروي او نه د هم ځان ته د پوهنې وزارت د استازي یا ویان حق ورکوي چې د وزارت په نمایندګۍ د وزارت کې راتلونکي بدلونونه اعلان کړي. موږ بیا په خپل وخت اعلانوو او ستاسو له لارې بیا له ټولو هیوادوالو سره شریکوو.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که کلم دغسې یو تصمیم نیول کیږي، یعنی دې ته به مو پام وي چې په داسې وخت کې اعلان کوي، ځکه چې موږ ټولنه غریبه ده چې په هغه وخت هغه کالي وکړی شي.
انشاءالله وخت به یې ښه وي، ډول به یې ښه وي او نتیجه به یې ښه وي. زه هیله من یم چې په ټولنه کې د بدلون د منلو کلتور رایج کړو او په ټولنه کې د نوښت کلتور رایج کړو.
ډېره
مهرباني.
دوستانو، تاسو ته د څنګ یو د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. که غواړئ چې تاندې څنګ پر ټولنیزې شبکې فیسبوک وڅارئ، نو پته ده facebook.com/تاندې څنګ. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. الله پامان.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو
د ژوند د غره چینه د مینې دنیا دی ته وګما د ګلابونو ته پیدا نیمه نړۍ
روانه خبرونه کې ل یوې بیوزلې میرمنې سره غږېدلې يم چې په ډیرو سختو شرایطو کې ل خپل ماشومان سره ژوند تیروي درې کال کېږي چې میړې بندې دی او دا په یوازې ځان ل خپل اتو ماشومان ساتنه او پالنه کوي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو زمک پټولنه کې میرمنې له رنگارنګ ستوندو سره لاس او گریوان دي له کورنی تاوتریخوالی څخه نیولې تر جبر زور زیاتی په زور او واړه عمر کې ودیدل اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومان سرپرستی هم د دوی په غاړه وي په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور باندې وي دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړي وي 15 کلنه وسیله هم یوه همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یوه زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي دوه وړې او نمجنې کوټې خړ دیوالونه او بې دروازې کور وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشرې 3 کلن او مشرې 14 کلن دی ژوند کوي دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندې دی دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي پس له خدای یې یوازینی مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه ناڅه مرسته ورسره کوي میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 50 روپۍ ورکوي چې دا پیسې یوازې د کور کرایه کیږي
مسره درمې د غزوې نه 14 کلنه د سړي زګم کې شمش پاکې دوته سړي دی ورته کول په زولې ګم اخم ما زګم د دې راسي کړې 50 کړي چې دا ډیر زور وې 100 روپۍ دا نو کانو لاسونه ټولې غوښې پاکې تورې ته بیا وخت سړي ویني چې راسي مورې سوخ را تکي وځوي خڅنګ کوم چې سوخ کوي خدای په موږ د حال را وسته نو څنګه وکم چې سوخ کوي وځوي کزه د سازوم کارته دا وړ ما شو مان زپېګن تانه به څه جرت موټر وې یو بل ویګي چې ته به ورچې زوبل به سزا زوي خار ته ځکور باندې زنه سم ما شو مان ته به زګورم ته سبا راځي به خې مریضه سی ته وی یا استفراغ که یا بل مرض خسته په د مرض رولینګ مته مور ما هونه کار نه کړته په ځوړی وزه کار دی ونه کده صدا کور کرای وګوره دا ورځ یو ګوره دا څنګه سخت وګوره مونږ کېږي او څنګه کارونه کوم څه نه نس مې کنه څنګه مې کړی مریض مې مې ته وای مې سر خو کېدی خدا پاک دا د لې مزونه دي درې دا چې وزه ز مزدوري ته خوري غري به ته ما څه کړل دا څنګه دا چې وې دي پر دې کور دی په پر دې کور ته خدمت نه کوي پر دې کور ساتنه قدر عزت نه کوي
میرمن وسیله همدار زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریکتي او له کوره بهر کار وکړي واړه ځامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څناڅه خرچي پوره شي
نو ماشومان زیاته ویل کې ونه کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړي پښتان راټول کې پډیرانو ګرځي چې سوزه چې وزل کې ټکې وزل کباړ راټول کې یا خاص راټول کې کاغذونه راټولي خو ځینې ماشومان لرې نه سمته ځونه دي ماشاله دونه یو پاته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یو ورته دا ډیره ګرانه ته مامي کې زوی په کور کې پرې نه مازه تیر روانه سمه او چې بیرته راځم یا به برخ نه ودی یا به چشته وره چوله یا به کوم موټر وهلای نو چې به پراتی یې به نور باندې ته کوم ویډیو زیات
ته یې به ځوانې خزې لپاره چې خاوندې په کور کې نه وي ډیره سخت ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډیره ویریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي
څوګه دا ډارې چې وي خدا پاک کوم پیدا کیږي بعد هم په دنیا کې پیدا کیږي چې خدا پاک ته دې خو بو سفر وړي ویخه تی ویخه خو مې وته چې ګل کالي وري د دنیا له کوزو له بار سره راخل په معنا کې دا به شو لا چې دا به دې چې دا به مې اولاد څنګه دا به څنګه چې خدا پاک دا به سره کوم پر ژوند را باندې راغی دا ډارې مې زه چې خو بو ته یا دې کې نه مې خو بو ته چې سپیرانو نظام څوکرا و اوس تر کار راغل تر از مخ مغه ته ما تر دا به یو کار کې چې کور کې دا به کار کې چې پر سم درازه غشې ما تر بس نه چې درازه یې جوړک خاون ته می څوار زما غاته د سزاري د سزاري چې خدا پاک دا مې سره کوم مست مور ستات څنګه زول زما ما شومان چې خوري کړه زته نو خوري کچ کی هغه ته نو زما ما شومان وګی دی ته کی دی د سره کوم ستوند ته یا د سخت را باندې چې لګي د شپې داري ګ چې خدا پاک زو غل بچو سره ټوله سم یا په لګه پته نه کوم چې زړی بزلاته تر کوچ وی ځان خپل قوت تر اسه خلک دی دی ته او باز خپل قوت چې کو خلک دی کډیر دی پاسه خپل کور او باز
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زکړې وکړي او خې ژوند به ولري. نو موري وای خاوند می تر زندانی کېدل مخکې جوالیتوب کاوه، هغه وخت کوه چې وا کلمده وا کیسه کینوم زکه چې په ماشومان می د پلار سیوري و، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومانو ته یې ورکړي. نوموړی وایي یوه شپه یې همداسې ماشومان وږي ویده شوي و، بیا یې ورته همسایهګانو د خوراک یو څه رالیږلي و. دا نوره کیسه کوي.
هغه ورځې وږي تږي پراته وو، ماښام کې همسایهګانو نسا ماښام هم جای ورکوه چې من ماشومانو ته قطغم څه م نه وکړې نو چې ماشومان څه لاس مزې څه مې ډوډۍ چې نهسته قطغ نو څنګه وکړم سمجې ته مې څه جای ورکړو دوی څه هم لاستلې نو پاسته وایي مورې مالا کاشکې یو څوک په دې وخت کې موږ ته چې راوړي وي، خو ما زه خیر ده زویه صبر وکړې خدای مهربان ده سبا ته به بیا پیدا سي. ماښام کړه په ماشوم راغی وایي دا دروازه وازه کې دروازه چې وډم ماتم د دروازه یې وډزل دا ماشومان ورته وایي موږ خوشاله ده مړې مورې چې یو ښه خبر چې ښه خبر چې ما زموږ کره همسایهګانو وریجې راوړلې ډوډۍ یې دوه نو دوی وایي چې موږ وایي دا خو مال نه زویه دا اوس مه خورې شپه ده خیر اوس څه مړې نه مړي سبا سهار ته به یې خورسي ورځې ګشتوګام پې کوئ داسې نخرې کې دا وړکي غټان خو ښي پېږي صبر وکړي دا وړکي خو صبر نه کوي وارایه که ما ته ولې نه سرایه کوئ چالو کور یې را واخله ښه وزو چا کور ته زه وایم چې ما ترکې یو ورځې کور ته وایي دوه ورځې به درېږي نو اخر زه چې شرم شرم هم را ته درېږي چې یا خدا پاکم تر څو به زه کور ته وایم چې ته ما ته ډوډۍ راکړه زه زه چې داسې څم چې زاړم چې یا خدا پاکم دغه څنګه تنګه سخته دې په ما راوسه نو یا به دې دونه اولاد راکوو بیا دې چې راکړه سره خو به نه بنجا ولات او روزینه پکا پیدا کوله کنه دا اوس ما ته روزینه پکا مان غوړی ما ته روزی ډوډی خوراک ولې زبد چلو کوم دا رقم ته عمر ته تیږي.
میرمن وسیله له خپل خپلوانو هم ګیله منه ده، وایي چې له کلنۍ خاوند بندي شوی دی هیڅوک یې پوښتنه نه کوي، حتی ورونه هم له دې ویرې چې پیسې ترې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نوموړی وایي څو ځله یې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړی، خو دا چې ټول فکر یې کور او ماشومانو ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وایي کله کله مې د ژوند له ډېرو ستونزو سر په درد شي، بیا په ماشومانو خپل زړه تشوم.
سر می دسی چې دې را باندې سې زوم چې چمړا ساته چې بلی ما سر لاس نه تر کوچ دې سم په سر مبه مزغو بوج راسي په سر می درد راسي را وی دې سم څه حالت څه به خص څه څه زوم نه دغه سره خیر د پدار سې تاس خو به ما زبر وې کړه بس سم ځات تا سخت به زی تیر و به دې پلر باندې خانه دې دغه په لګې تنج سخت دې چې را تر یې دې کې ما زبر وې خیر دې بیا دې دې چې کنه کنه غلي کې نه کنه جو مور مو چې نه دې کړي زه سب تاس وی نور ما په سر په مزغو را درد وې چې سر نه مزغو نه خانه دې چې بنه ونه کړې مزو ام خو ته ځان دغه سم یو راګ ټول مسله زاري مو مرز سي مکه خاط مو ته مزاله مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر مکه منو مو ته مزه سکه.
ځینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره که کوم بل عاید ونه لري نو خیاطي مالداري او د ته ورته نور کارونه کوي چې ګزاره یې پرې وشي، خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرڅلاو له درکه د کور خرڅ پوره کړي.
چا چرګې مې ډېرې درلودم ښه به وخو مثال د ورځې لس هګۍ کولې ما خرڅولی ما چې مثال دوه سوه نیم سل روپۍ کولې پیسې مې واخو چې پنځه شپږ وخته نه لس چرګې مې کړې خو هغه هم نهسته نه یې لرم کنه پرو ماشومانو ته چې مورې د کلي هګۍ شته راته شروع کړه دوکانو کې هګۍ راته اخله قرض به یې راوړو موږ ته یې اخله خرڅه جوشوو به خرڅوو به یې پروس کلي مې هګۍ ورته جوش کړې زوی ځي خیر د خلک څنګه وړي خرڅې وا خدای پاک زه خو دېنه تعلیم نه لرم ماشومانو ته مې هګۍ جوش کړې بېرته راغله هګۍ ډک قالي بره ولې اوس وایې خو مورې موږ نه خرڅې د خلکو خرڅولې وا خدای دلته مې شامې اعتبادو د کمبختۍ مې د ماشومان د هګۍ خلکو بړي خرڅې دي ما بېرته ډک قالي بره ورانه باسي.
دولت او اړوندې ادارې هر کال د ښځو ورځ او دې ته ورته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو په شمیر ښځې په مادي او معنوي ډول تشویقوي، خو آیا وسیله او دې ته ورته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې. دا وایي دولت د هغو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی.
زر مدیل مانځي باید چې دغسې غریبو خلکو حل ویني غریبانو خلکو ستونزې حل ویني چې سبا پیدا کدی بیگا تاریان یو مری ګوری روزی تاریان احتیاج مو ته چغدا ما اولاد بچی خو چی چی هغه چې بلغه مان زی هغه چې غریب سره کومک وکي گزارایم کیږي هر کار کوي سر کڅا هغه خلک راټولې دي سره خلک د چغنه حل نه ځان خبرې او زم پټستر ګم نه خو وینم نه بچ په کومه خوازل لاسم خدا دا مې یو بل رات پچ ته د سیو کته د سیو ک خو با د ادرس په پیزاندې وش مېره به مې پیزاندره بلار ګدارې برات معلومې مون ته خو څه نه دی معلوم چې درس مې ویلای وره څنګه به مې وزه
دمینه دنیا گیه تو وگماد گلابونو تو پیدا نیمانڑی
درنو ووری دونکو د نیمی نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، کندهار کې 22، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خی چاري.
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com